السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. اروپای ټولنې له افغانستان سره د قحطۍ د خطر د مخنیوي په هدف د 125 میلیون یورو مرسته اعلان کړې ده. د جرمنی ډی پی ای خبری اژانس ویلي چې دغه اندازه بشري مرسته پرون دوشنبه په بروکسل کې د اروپای کمیسیون له لوري مشخصه شوه. خبر کې راغلی چې دغه اندازه پیسې به مرستندوی سازمانونو ته ورکول کیږي چې هغوی د بېوزله افغانانو په خوراکي توکو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو او پاکو اوبو ته په لاسرسي مصرف کړي. اژانس وړاندې ویلي اروپای ټولنه به پر دې سربیره 12 میلیون یورو پاکستان ته ورکوي چې هغوی هلته پر افغان کډوالو او د طبیعي پیښو د زیانونو په مخنیوي ولګوي. اروپایي کمیسیون له 1994 کال راهیسې افغانستان سره ټول ټال 1.8 میلیارد یورو مرسته کړې او له دې ډلې یوازې 1.6 میلیون یورو تیر کال افغانستان ته ورکول شوي دي. د نړیوالو له دې مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت نازک ښودل کیږي او د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1.5 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. په روسیا کې د پوهنې د وزیرانو دویمه نړیواله غونډه پیل شوې چې نن هم دوام کوي. روسیا اژانسونو د دغه هیواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله هیله مندي ښودلې چې دا نړیوال فورم به د بېلابېلو نظرونو د تبادلې او همدارنګه د پوهنې د ملي سیستمونو د پرمختیا لپاره رغنده تګلارې وړاندې کړي. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزیران حبیب الله آغا او ندا محمد ندیم هم د غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې کازان ته ورغلي دي. د دې غونډې په درشل کې د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزیرانو په کازان ښار کې له یو ډله افغان محصلانو سره په لیدنه کې ادعا کړې چې د دوی حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو لپاره ځانګړې پاملرنه کړې. د طالبانو دغه چارواکو داسې وخت د پوهنې په نړیواله غونډه کې برخه اخیستې چې افغانستان کې شاوخوا زر ورځې کېږي چې لشپګم ټولګي پورته لکون نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو بې برخې دي. د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت خلکو ته لارښوونه کوي چې د کانګو تبې یا د وینې د تبې د خپرېدو په صورت کې د تبلرونکي او شکمنو څارویو له ځفه کولو څخه ډډه وکړي. د دغه وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي د 2024 میلادي کال له پایله تر اوسه په 13 میاشتو کې د دغه ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې ثبت شوې چې له امله یې شپږ تنه مړه شوي دي. ډاکټر شرافت زمان وایي چې سږ کال د تیر کال د دوو لومړیو میاشتو په نسبت د کانګو د ناروغۍ پیښې 80% زیاتې شوې دي. هغه زیاته کړه چې تیر کال په هیواد کې د کانګو ناروغۍ 244 پیښې ثبت شوې وې چې له ډلې یې شاوخوا سل تنه مړه شوي هم دي. د کانګو تبې پیښې زیاتره په اوړي کې او د لوی اختر په ورځو کې چې خلک څاروي حلالوي زیاتېږي. د اوبو رسولو د څو شبکو په جوړېدو سره به په پروان کې 2000 کورنۍ د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس ویلي چې دغه شبکې به د پروان په شیخ علي کوی صافی جبل سراج او سیاګرد ولسوالیو کې د نړیوال بانک په همکارۍ جوړ شي. خبر زیاتوي چې دغه ولسوالۍ د وچکالۍ له سخت خطر سره مخامخ دي او دا شبکې د اوبو د کمښت مخنیوي په هدف جوړیږي. په ګڼو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو د ځاني زیانونو ترڅنګ د اوبو سرچینې او د اوبو رسولو شبکې هم زیانمنې کړې دي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ د اتمیاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د اوربان د پلان په اړه خپل لومړنی پریکړه لیک تصویب کړ. حماس چې په غزه کې له اسرایلي پوځیانو سره جګړه کوي د اروپای ټولنې او متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د ملګرو ملتونو د دغه پریکړه لیک طرحه د امریکا د ولسمشر جو بایډن لخوا وړاندې شوې ده او په خبره یې اسرایل له وړاندې دا طرحه منلې. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی اوس له حماس ډلې غوښتل شوی چې د اوربان دغه درې پړاویز پلان ومني. په پریکړه لیک کې چې له روسیې پرته د امنیت شورا 14 نورو غړو مثبت رایه ورکړي د اسرایل او حماس څخه غوښتنه شوې چې له ځنډ او شرط پرته د دغه پریکړه لیک اصول ومني. د ایران د پلازمېنې تهران په جنوب لویدیځ کې یوې اورلګیدنه کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. د تهران د بیړنیو پیښو د رسېدنې د ادارې رئیس محمد اسماعیل توکلي رسنیو ته ویلي چې اورلګیدنه دوشنبه ماسپښین مهال د ټایرونو د تولید په یوه فابریکه کې رامنځته شوې ده. لکتر لگا دیرش کسان روختون تر رسول شوی او پات نورو تا پا سیمه که سهی خدمات ورانده شوی دی. د کرکټ په نړیوال جام کې بیګا د جنوبی افریقا ټیم بنگلاديش ته ماته ورکړه. دا لوبه په نیویارک کې وشوه. جنوبی افریقا په ټاکلو شلو اورونو کې 114 منډې جوړې کړې، خو بنگلاديش هدف ته په رسیدو کې پاتې راغی او یوازې 109 منډې وکړې. په دې ترتیب لوبه د 4 منډو په توپیر جنوبی افریقا وګټله. نن سه شنبه ماښام مهال پاکستان او کاناډا سره مخامخ کیږي. پاکستان خپل دوالو به بایللی او د مختتاګ لپاره یې چانسونه خورا کم بلل شوی. افغانستان روانه جمعه د جون په 14 ل پاپا نیوګینی سره لوب لري. دا خبرونه اوریدونکو، که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ، تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. لکه وړاندې مې چې د خبرونې په سر کې درته اشاره وکړه، د دې ساعت ډېره برخه د آزادي راډیو ټوب دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې د آزادۍ میلمه له یاده مباسي.
نیما نړی
سر دمیان خلیم را بندی ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن طرف ساکنن او زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یک چادری در سرش، دشتک در قولش، یک خلطه اندازه زیش چیه ببینی که این نفوار هم اندازه و پیش میره میگه برو چی کنم زن چیز میگه.
ده یوی میرمنی غک مواورده چه ویلی یوش میر نارینه چه کلل میرمنی سره لکورس خب بحاریجی بیا پیوالا را تک شرم او آی برتخ کاری. دیدی ستونزی حل چه که دلیشی؟
پا کورنهی که مک باید داس نارینه و خزینه دواره تحصیل کرده و تعلیم کرده و لرو چه دوی آغس چه برابریانی ده خزه او ده سرده و پمینسکی دی داخ پلی کورنهی هر غردی توخی پر دوی باندیزان پوکری چه خزینه و نارینه سره برابر دی او دواره تا باید یو دول درانوی وشی.
نن ام ده موضوع چی رو ملتی هم وکری؟ قدرمن اردونکو، د افغانستان تاریخ ته په کتلو سره له اوږدې مودې را په دېخوا یو شمېر افغان مېرمنې له خپلو لومړنیو حقونو څخه بې برخې شوې دي. چیرې تک، د کالی اغوستل، د ډوډۍ خوراک، د هر څه به د کورنۍ د نارینه په خوښه کوي. حال دا چې هر وګړی آزاد پیدا شوی او د خپلې آزادۍ پوره صلاحیت لري. خو په افغانستان کې هر وخت په تیره بیا له کومې ورځې چې د طالبانو حاکمیت د ښځو په حقونو سترګې پټې کړي، د کورنیو یو شمېر نارینهو ته یې دا لار نور هم خلاصه کړې چې په کور کې دننه د مېرمنو په هغو کارونو کې هم مداخله وکړي چې هغه یوازې په ښځو پورې اړه لري. له دې ستونزو سره سره ځینې نارینه چې کله د کور له ښځو سره بهر ځي ورته وایي چې له دې څخه به نه مخکې کېږي او نه به هم په څنګ کې ورسره ځي. دومره به شاته روانه وي چې خلک دا ګمان ونه کړي چې دا مېرمن له ده سره ده. د کابل ولایت یوه اوسیدونکې په دې اکله وایي:
ما شار میرم میگه تو کاتې ما چی میکنی که میری می شرمم. خو بابا زنت هست حق داره سرت.
وایي زه ښار ته ځم، بیرته ورته ویل کېږي چې ته ما سره څه کوې. زه شرمېږم، دا دې ښځه ده، حق درباندې لري. په ځای د دې چې مېړه فکر وکړي چې له مېرمنې سره یې ماشوم دی، سودا اخیستلو ته ځي، باید ورسره لاړ شي، مرسته ورسره وکړي، په لاره مخکې ورنه روان وي. وایي دا ښځه څه شی ده؟ راځي به د ښځې چادري په سر، ماشوم په غېږ کې، د سکول په لاس کې نفسک وهي روانه وي. اول په څنګ کې مې د ګاونډۍ ماشوم سوځېدلی و چې کله به یې مېړه روغتون ته ورسره ته، دومره یې نه کول چې هغه سوی ماشوم ورنه واخلي. له دې به 10 قدمه مخکې روان و، ښځه له ماشوم سره ولوېدله، زنګون یې داسې ژوبل شو چې هغه بیا ما وزیر اکبر خان تر وستله.
چوره افتیده از این کندک زانو پایزی بر آمده بود. به یک مشکلات نمور خودم شفاخانه اینمی وزیر اکبر خان آورده.
خدیقه چی دی افغان میرمن و لالت سخ وقت نا وقت زان خبروی او تر یو حد دی سنز و دی حل لپارم مشوره و سرکبی وی پی یوش میر کورانه و کل ماشم توب سخ الکان و تا دازی ذهنیت ورکول کیگی چی تل مرای کسی او تل با دی خبر منل کیگی
دی وزید سرخ مکدر زیاد مخامخ شوی میرمنی با ترشا روان وی او نارینه با مخت روان و او دی دی اجازه امنا دلو دلو چلی آقوی سخ مخت و لاری شی یگانا دلیل زو کولیشم ویم چی اغا یوزنی دل داد چی دا زموږ سړی تا یو ننګ ښکارېده چې له خپلو مېرمنو سره یو ځای روان اوسي په لارو باندې او که څوک دوی ته ګوري کته پورته او که نور نارینه ورته ګوري د یو څه ننګ ورته ښکارېده دا داسې یو نابرابري رامنځته کولی شي د ښځینه او نارینه ترمنځ ځکه چې که موږ دې ته فکر وکړو چې دوی کې هغه مساوات نشته دي د دوی په ځوند کې نو دا په دې معنا ده چې د دوی په ځوند کې دوی سره اختلافات هم لري د دوی نظریات هم سره متفاوته دي ځکه چې ښځې ته د یوې ښځې په سترګ نه ګوري بلکې ښځو ته په داسې سترګ ګوري چې هغوی څخه ډېرې ټیټې دي دی یعنی توانایي نه لري چې د دوی سره په لاره سمې روانې اوسي او څرنګه چې دوی ځان ته هغه توانمند احساس کوي خپل ځان سړي فکر کوي چې ښځې نه باید دغه توانمندي احساس له ځان سره ولري او زما په نظر دا داسې یو څه ده چې د ښځو روحیه تضعیف کولی شي او په دوی باندې ډېره زیاته بده اغېزه لري د دوی په هغه ځوان کې چې دوی چارې ترسره کوي او په دې چې دوی خپل ماشومان د راتلونکي لپاره روزي په دواړو برخو کې دوی زیات اغیزمن کولای شي
که راستو افغانی کورنۍ ته یو میرمن ماشوم روزی میرمن د کور کارونه کوي یعنی له یو نارینه نه مسولیت زیات ده ولې نارینه د یو اس ولري چې زله تانه غوره یم زله تانه برتره یم
بس دا یکانه دلیل زده سو ویلی شم چې صرف او صرف هغه صورت وایي مرد سالاری چې زموږ په هیواد کې روانه ده چې په ټوله کې له کومه چې زموږ حکومتداری او د هیواد ټاټوبې خودل شوې ده تر ننه پورې داسې سخت کار شوې دي همیشه وخت زموږ په هیواد کې چې دغه توانمندي باید احساس له دوی نارینه سره باید یوازې اوسي او دوی باید همیشه وخت په قدرت کې اوسي او د دې احساس له ځان سره ولري چې نور د دې کورنۍ کوم غړي چې دي دوی د کنټرول لاندې دي د دوی د سلطې لاندې دي چې پر دوی باندې دوی خپل هغه تاثیر او اغیزه ولري او دا راګرځي همغه ټولنه چې مرد سالاري ورته وایي چې نارینه پکې ډېر ارزښت لري او ښځینه او ته په برابر سترګو نه کتل کېږي
د دې ستونزې د حل لا د تاسو له نظر غواړو ځان سره ولرو
ډېر ښه د دې د حل لاره به زه داسې تاسو ووایم چې په افغانستان کې یوازنی شی چې پې ډېر زیات فکر نه دی شوی دی هغه د ښځو تعلیم دی او دویمه نقطه ویلی شم چې هغه دا ده چې په دې کورنیو کې داسې یو زده کړه ټولو ماشومانو ته او د کورنۍ سړی ته نه ده ورکړل شوې ده چې ښځې او سړی سره برابر دي نو موږ کولی شو ووایو چې د دې بنسټ خپلې کورنۍ څخه پیل کېږي اولاً په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی څه چې برابریانې د ښځې او د سړیو په منځ کې دي دا خپلې کورنۍ هر غړي ته وښيي تر دې چې په راتلونکو کې د دوی ماشومان دغه ټکي په پام کې ولري او پر دې باندې ځان پوه کړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي او دواړه ته باید یو ډول درناوی وشي او وروسته د دې دویمه نقطه به دا وي چې دوی باید په تعلیم باندې تمرکز وکړي ځان زیات په هغې باندې یعنی خپل پوهاوی عامه پوهاوی هم ډېر کړي په قرآن کریم کې دوی ته تذکر ورکول شوی دی که دوی سم خپل تعلیم نه استفاده وکړي نو په دې به پوه شي چې برابری د دواړو جنسیتونو په منځ کې موجوده ده او تر دې چې ښځو ته ډېر زیات احترام او عزت ورکړل شوی دی نو پر دې اساس باندې ډېر زیات باید د ښځینه احترام وشي او بالکل خوسته د احساس ورکول شي چې دوی په یو مساویانه یعنی رتبه کې کولای شي له سړی سره اوګه په اوګه په ټولنه کې مخته تګ ولري او درناوی احترام ورته وشي په ټیټه سترګه ورته ونه کتل شي چې دوی برده اوسي
عمران خان وایي چې ځینې نارینه فکر کوي چې له ښځې سره په یو لاره تګ ننګ دی حال دا چې دا له انسانیت څخه لرې خبره ده دی وایي چې خپله تل د کور له میرمنو سره په یو لار یو ځای ځي
دو د دستور او کوم کلچر او کوم رسم رواج چې درو د یو نارینه په ذهن کې دا شی ډېر دغه چې ولاک زه چېرته د خپلې میرمنې سره یا د خپلې خور سره یا د خپلې مور سره زه چېرته په یوه لاړ شم نو کېدای شي په یو قسم نه یو قسم ماته د پیغور سبب وګرځي ډېری ذهنتونه دغسې دي او د کلچر دود د دستور موضوع هم پکې ډېره زیاته دغه کېږي په هر کورنۍ کې د هرې کورنۍ یا د هر قوم یا د هر ژبې کېدای شي دود د دستور فرق لري خو بیا په خاصه زمونږ افغاني ټولنه کې دا شی ډېر زیات رواج دی چې د میرمنې نه د خور نه د مور نه بیاغنه باید یو سو خدمه مخ ودرګه زما کور کله زما دیوال زما